درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي تر هر څه د مخه په موکړې مهمو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي دغې مؤسسې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي تر دې وړاندې هم دغې مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي راپورونه وایي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي افغانستان هم سږ کال د پولیو دوې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه پنځه پاکستانی پولیس نن سهشنبې په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې یې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده اروپایي اتحادیې او ډنمارک د امریکا له لورې ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېر یکشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي د ډونالډ ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میتې فریدریګن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولی بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبې په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته درې پر یو ماتې ورکړه دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې د خبرونو پای ښاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو افغانستان کې د نجونو په عالي تحصیلاتو بندیز درې کلن شو
هره ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیږم
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو حال هم اخلو
د دې موږ دی اوبو د چکلو ستونزه ده یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي یغه د ژوند لپاره شخصي برمه جوړه کړی ټول خو اقتصاد برابر نه
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یو سیمه د ځوانانو په میلاځای بدله شوه نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لومړي کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. یو شمېر له زده کړو پاتې محصل نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې یې لرلې چې نیمګړې زده کړې به یې بشپړې شي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصل نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هره ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هره ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې به پیل شي، ځکه چې نظام د امر ساني په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا زموږ که چېرته مخکې هیله مند وو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي. فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وساید کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړ او د غرازې د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل، آن دا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سیند لاهو کړې. د طالبان حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی او هوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونی اوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان د ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. د غراز غنو طالب چرواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکارۍ او سازمان غن شمیر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللې او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي خزي د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل شاوخوا 10000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي، او دغه راز د افغانستان د 1300 پوهنتونونو له ډلې 1300 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورل دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي چې دغه ناقانونه افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانونو له امله بند پاتې شوي وو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې 40 کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلې دي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 20مه د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سختو واورو ورېدلو له امله په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیریدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د 3 کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د ډسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو 2 کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سر له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوی او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بېثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غرا د ډسمبر 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په سړه هوا کې بې سرپناه او سختو شرایطو کې دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیانو او میرمنو سره د هېواد په بېلابېلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي او د کورنۍ اکثره غړي یې ناروغان شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واسطو باندې میزان در خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ونی سي او په املی می راغلي د وس سربره ده دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه د سنز مکلر ما کار دی خو پیدا کی مزدوری ډیر بزور رئیسل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستن کړل سوی افغانانه بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته 13 اونۍ راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د 3 ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم حالا زیات نگران هستم دیگه ازیت هم دیگه ما چیکار کنیم دیگه ما توی ایران 13 سال مونده بودیم
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دی الله سکاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بل خوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15000 سلطنه او له ایران نه نږدې 2000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشری رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې حالت امنیت او اقتصاد دواړه نړیدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشری حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او
درې لکه او نوي زره نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبریږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د باد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان باد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه یا د سیمې ته د غځېدلې لارې جوړېدل، د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول خپلو مهمو اړتیاوو بولي. د خوست قلندر له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې هلته د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي، دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري، د دې چې نه دی یو د پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کوي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
مې کلینیک اوس په سیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کو کله بل کور ته بدل کو، او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې مې تا کلینیک جوړ شي زمې ورته وقف کړای دی، نو وشه مې بلک په سلخت کې شو د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمې اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیز ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي تکیا به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې ورې یو د چنده وړې د در در پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دیوالول مخه نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
خبرونو ور اخوا
د قندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیما د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی دی. له قندهار سربیره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو هم د ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو او ورزشي لوبو ترڅنګ د بیلابیلو او لوړو ماډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزی عزیزی په دې ریپورت کې او روزه د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د کندهار ولایت د ډنډولس ولایت ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم ملي ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځنګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپل ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تپیکو د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تپریکي، د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره، ډېر موټران و په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلله، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغله وګرځېدله، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
جمعې په ورځ داسې یو څه وخته پرې کوي، یو داسې کسان مثلا په مستاد کې وسپدل، په نورو ځایو کې وسپدل، او دومره هغه کسان چې اقتصادي حالت یې ډېر ښه وي، رخصتي ورځ مشخصه رخصتي ورځ ولري، نو هغه کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هغه کسان دپاره چې داسې خسته وي، کار مصروفیت یې زیات وي، د هغو دپاره خو کمه مالي مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو دولس ملګرو سره دې سیمې ته په میله تللی، ازادي راډیو ته وویل د ګران بیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډیر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډیری ځوانان یو خود هغه کرکټ هم کېږي، فوټبال هم کېږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا پریږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي، ډیری ځوانان د خپل دیګونه د ساره سره وړي، خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي، خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نصیب یوولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کېناستلو فریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نشي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپل منځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري، یا دا چې آیا مسؤول کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو